د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 ماشومان بې کوره کړي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي دي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي. چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. سیف د چلډرن د اندېښنه وروسته له هغه ښیي چې نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې لویه برخه یې ماشومانو، همداراز سلګونه زره کسان هم بې کوره شول چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیات اغېزمن شول. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکر تیل د افغانستان له پورې پولې سره درول شوی دي. د ایران د کار دولتي اژانس النا پرون وویل چې 3 اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د النا د راپور له مخې په دې ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار دي چې د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي بې برخلیکه ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره ایرانی تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته ستانه کړي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد 3 وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه په 13 میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څانګې نیولي او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګېدلو تورونو خبر پرون هغه مهال خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته 3 تورونه وړاندې کړل. د اسرائیلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو څخه د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو وړاندې کول تایید کړل. د ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکي پرون وویل چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال ګوند ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګوست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ سناتور وینس په سګنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي و، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایدن کمپاین ورسره نه منله. او رومانیا وایي تمه لري چې په 2 میاشتو کې له امریکا سره د F-35 جنگي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیری اندښمنو ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 F-35 الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرون وویل په دې تړون کې لوجستیکي او روزنیز خدمتونه د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي. رومانیا تر اوسه له ناروې څخه 2 F-14 جنگي الوتکې او 12 نورې له پرتګال څخه اخیستې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې په ننګرهار کې له سیلونو او سیلۍ وروسته مرستندوی ډلې زیانمنو سیمو ته رسیدلې دي، خو خلک نورو مرستو غوښتنه کوي.
د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده. خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلې چې انصار د یونیسف د ډبلیو پی ده.
یونیسف وایي په افغانستان کې له هرو 3 میرمنو څخه یوه یې له روغتیایي مرکزه بهر خپل ماشوم زیږوي. په کندهار کې بیا د شری پیخي زیاتې شوې دي.
د شلو ورځې کې چې دغه مریضي دی ورم راول وخت مې بستر کړو له کلمو تاو او تبه و څلور ورځې مې بستر کړو بیا مې کور ته یوړ کور یو وخت سمو بیرته مې راول دلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د یوې امنیتي ادارې مشر وایي پر ډونالډ ټرمپ له برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په ننګرهار کې له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره خپل بیړني او سیار ټیمونه هلته استولي دي. په ننګرهار کې د سخت توپان او بارانونو په سبب د سشنبه تر ماښامه د وڅل ویښتو کسانو مړینه او د درې نیم سوه نورو د ټپي کېدو خبرونه تایید شوي دي. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا لس کسان په تیرو دوو ورځو کې په سیلونو کې مړه شوي. د موضوع نور تفصیل صفیالله ستانکزی اوروي.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندوی ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د سیمې خلک تا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایثار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې مړي او زخمیان راوېست. د مړو کرش مې لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا دیارلس نفر دی یو نن په حق ورسېده کومه کې یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغه سالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلې چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پي ده کار یو مرستندوی ډله ده نه دي راغلې تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او توپانو کې زیانمن شوي خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک
د راپورو له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه‌شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیايي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څنګه مشر سلما بن عیسا ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینی ده خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندوی ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبلو شمېر لا سیل ورشي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د او څلوېښتو کسانو د مړینې او د درې نیم سوه نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي ځکه لا هم د ایثارو خلکو یا د مړو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته یې د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې پنځه کسان مړه شوي، په کاپیسا کې درې کسان مړه دي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې ډلې په ننګرهار کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هلته رسېدلې دي. خپل سیار ټیمونه یې هم هلته لیږلي خو د سیمې خلک چې سیلابونو سخت ځپلي دي وایي چې نورو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی روانه اونۍ وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحیدالله صادقي نظر وپوښت. ښاغلي صادقي د مرکې په پیل کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت اقلیمي بدلون دی.
اقلیمی بدلون بالکل پورسته سی لبونو کې ډېر رول لري ځکه په دې وخت کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه دې ورښتونه وشي او د دې عمل سی لبونه رامنځته شي او سبزي اوبو سطح په درو کې او کورونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمی بدلون شته دی او مخکینیو کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په عامي شکل باندې رامنځته شي او باعث سیلابونه شي.
دا اقلیمي بدلونونه صادقي صاحب دوراني شکل لري، یعنی په هارو لاسو شلو دیر شو څلويختو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او کام دغه یو ځل دی به لکومې قاعده یا اصل یا اصولونه
ګوره کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې نه ده چې د دې پیشګویي نشي کېدلی، یعنی مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. عموما نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او پنځوس کلو کې او پنځه ویشت کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکراري تر حد زیات شي بیا ښکارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل دی ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو او تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې د څوام ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسانی وژلې دي تر اوسه پورې، او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټولې ویجاړ کړې دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمي بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ ده چې هغه ته خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې سافټ او په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. او په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې بخش کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کیږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی د ناخوالو سره همغږي وکړي.
د اوبو او اقلیم د چارو متخصص وحید الله صادقی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې له دریو ښځو یوال روغتیایي مرکزونو بهر خپل ماشومان زیږوي. د صندوق د ښځو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې یوازې اووه شپېته سلنه افغان میرمنې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې او د روغتیایي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي. فیروزه عزیزي د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندواری او زیګون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې له روغتیايي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 15مه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې یوازې وش په تسلنه ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیګون کوي. یونیسف وایي کله چې ماینده له روغتیايي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر پنشتون کې ماشوم زیږوي، ژوند دي له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیايي خدماتو ته د ښځو د نه لاسرسي او لامل یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د ماینده او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکو هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما زه د امتحان خورشته خبر ده نشته لري زموږ وطن کې ډېر شي عجب دی، بس چې بیا روانې سخت راشي ولته خو نشته کې نکونه کې او شی هم نشته دي، بس کې دا دي نیولې دي او همدغه راکه یو زموږ کلی کې پروسه کالې اوس کار به پوره شوی یا چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېده دي کوي کلینیکه پورې مسینه یې ځای کړې وه، بس همالته مړه شوه په تخ پاند. هر کال د بچو د وجې نه هر کال دارو نشي کولی، هر کال یو یو بچی ماشوم مړ کېږي، دلته مونږ سره ښځه ده دوی نشي رسولی، او چې څنګه ومن بیا شي شي ولو واستاینه ترخه شوي په ماشوم یې راوغورځېږي ستمړه شي.
د نسایي ولادي څانګې متخصص ډاکټر مرجانی صفی ازادي راډیو سره خبرو کې د امیندواری او زیګون پر مهال او ان له هغه وروسته هم ډاکټر روختون یا نور روغتیايي مرکزونو ته د ماین دوتل د مور او ماشوم د روغتیا لپاره مهم وبلل. د دې په خبره کې چیرې مایندې دومندواری پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسی او تر روغتیایي پاملرنو لاندې ونیول سي، د زیږون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړېدو، د وینې د کمښت، د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیږون وروسته هم لشپږو ساعتونو زیات د وینې د ضایع کېدو او آن د مور د مړینې لامل ګرځېدای سي. ډاکټر مرجانی صافی زیاته کړه چې د ډاکټرې او قابلې په نشتون کې زیږون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن نه رسیدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که خون
یو داخلی خونریزی ده او د داخلی خونریزی یو اتیا سلنه بهرنی خونریزی یا وینه زایی که دو برخه جوړوي چې بسترګو لیدل کیږي، او شل سلنه داخلی خونریزی ده چې بیا دا پسترګو نه لیدل کیږي، او تر ټولو خطرناک خونریزی داخلی خونریزی ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حد اقل څلور ځلونو ورتګ مهم بللی او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال څلور ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم ویلي و چې په افغانستان هر ورځ څلیر وست مایندې او یو سلو وشپېته ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان هم افغانستان د زیږون پر مهال د مایندو او ماشومانو د مړینې د کچې لاړخه یو بد هیواد بللی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر وایي چې پر ډونالد ترامپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. هغه په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او بیا باید تکرار نشي. د هغې په وینا د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت دې ته راجع کیږي.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ترامپ د یو شل کلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پر ترامپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخوانی ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده. هر څه چې وي ما پورې راجی کیږي. زی مشریم
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په ادارې انتقادونه روان دي چې څنګه یو بریدګر د ترامپ کمپاینی ساحې ته نږدې ځان ورسول او وتوانید په پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دازې وکړي. د جولای په 13مه همدا شنبه پر ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې دازې وشوه. د ترامپ ښایي غواک ژوبل شو او په داسې حال کې لسټیج د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیک دا و چې په مخې د وینو لیکوه. په برید کې د ترامپ یو پلوی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومیده او په یو شنګړنی د ترامپ کمپاینی غونډه برید کړي او د امنیتی ځواکونو لخوا په نخا او ځای په ځای وژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکو توکي مندل شوی وو. تر دې پیښې وروسته د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په منسوبینو باندې نیوکه وشو چې ګواکې د خغلی ترامپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ترامپ برید غندل او په اړه خپلواکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټو خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نوې ورسېدلې. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانېدلې او په پخواني ولسمشر له 115 متری څخه ډزې وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر د امریکا استازو جرګې اړوند کمیټې ته د جولای په 22مه په یو استمایه غونډه کې ځواب ووایي.
لدی پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلی چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسؤلان په ماشومانو کې د شرې د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا د روغتون ته 13 میاشت شاوخوا 4.5 په شرې اخته ماشومان وروړل شوي چې تر ټولو ډېر یې له ولسوالیو او لرې پرتو سیمو څخه دي.
د میرویس حبزوی روغتون د ماشومانو په دیواد کې ټول بسترسیوی ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایروسي ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانې راخیږي او سره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میرویس روغتون ته راوړی وای، له تیرو شلو ورځو راهیسې مریض دي او د شری نشې څرګندې سوي.
ما د زوی د شلو ورځو کې چې دغه مریض دی وایم راول وخت مې بستر کړو، له کلمو تاو او تبه و څلور ورځې بستر کړی و، بیا مې کور ته یوړ. کور یوه هفته سم و، بېرته مې راول دلته سیمې راول په یو په هغه جواټ کې ولسي هغه وختي مریض یې ول. درېیمه ورځ بعد یې طرف معلوم چې دغه شری ده. کور کې یو بل مریض لرو چې هر وخت هغه کلمو چل هغه مې وي. وس نن دلې ومه ورځ ده دلې راغلی دا دویم وار بستر.
بل خو د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو د څنګه مشر عنایت الله حکیمی وایي یوازې په تېرې یوه میاشت کې په شری ناروغي اخته شدید 1550 ماشومان بستر کړي او 300 ماشومان یې د سراپا په شکل تداوي کړي دي. هغه زیاتوي چې د دغو ماشومانو ډېره برخه له ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حکیمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلېدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومانو شمېر زیاتېږي چې اصلي لامل یې د کورنۍ لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس حبزوی روغتون ته په تېره میاشت کې تر 300 شاوخوا ته مو اوکېډي درلوده په سرافه شکل چې هغه کور ته رخصت شوي دي. نو په تېره میاشت کې 1550 مریض موږ د سرخکان مزل درلوده چې په دې کې زیات واقعات شول د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډېر مریضان راتلل مراجعه کول د لوی ولې ساحې څخه راتلل.
یو شمیر نورې میرمنې چې ماشومان په شری اخته سیبي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومان لپاره د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د دې لامل کېږي چې ماشومان د شری په ګډون په بیلابیلو ناروغیو اخته سي. بيبي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلي وایي
بیا چې مراوسته بیا د اخته سي په شری په مریضي خپل چې غوالي طبي یو کې دغه بیا موږ ته راوستي دلته هم دغه کېږي تداوی کېږي.
د نورزلا په نوم یو بل میرمن وایي یو ځلې خپل لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړی و خو د څو ورځو تیرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړی. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شری ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میرویس حبزوی روغتون ډاکټران او مسولین هم د شری ناروغي د مخنیوي لپاره د کورنوي د پوهاوی او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتی هڅې وکړي تر څو د ماشومانو روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران د غشان له کورنوي هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې وروسته راپور. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو اس ای آی ډی وایي د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت د دې ادارې په ملاتړ په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د ادارې ویل دي چې د پرمختګ د نړۍ لویو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو ته زمينه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي، د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د تیریونې د دوشنبه په ورځ دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د یو اس ای آی ډی په وینا د پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمينه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیايي ادارې د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړي او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1 میلیون کسان افغانستان کې په غالی اوبدلو بوخت دي. د دغه ټولنې د مدیر پلاوی غړي نور احمد نوري ازادي رادیو ته وویل
د 2040 کال په لومړیو 15 میاشتو کې موږ نږدې 465 متر مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي چې دا د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې 1.5% زیاتوالی ښیي. موږ واقعا د یو ایس ای آی ډی ملاتړ درلود. افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. تقریبا له 1 میلیون څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي.
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړې وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وې. یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفی زاده ازادي رادیو ته وویل
صنعت قالین در افغانستان
د غالی اوبدلو صنعت د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته ډېرې لوړې ژورې ولیدي. د غالی اوبدلو صنعت کې اقتصادي ځوړ د دې لامل سوچې یو شمېر هغه کسان چې د غالی اوبدلو سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي. خو له هغو پروژو څخه چې د یو ایس ای آی ډی لخوا کمپاینو ته ورکړل شوی وي له نیکه مرغه موږ هم استفاده وکړه چې شرکتونه مو بیرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل.
خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالۍ د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیری پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ به هر تلیږي. غالۍ پلورونکي هارون ازادي رادیو ته وویل
وطنی غالۍ هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي. څوک چې په هیواد کې دی داخلو وسیله لري. او خو په وطنی غالۍ هغه کسان اخیستي چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کوي. خووس حسینه ده
هڅه مو وکړه چې لغالی اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو. خو نو موري د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. د افغانستان د غالی اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیه، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي. دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالۍ او د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالۍ او د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز د نشټوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته هر صد مخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورسته السلام نه زوایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي ایا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی. طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي چې چیرته د افغان مرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي نو اعلان دې وکړي او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه داسې اعلان وکړي ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلې دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم دی ازادی راجو او دونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچی خبرې کوم د غزنی ولایت نه. پرختہ هم د خلو نړیوال پروگرام کوم راپور خبر کړی دا نو دا راپور بالکل پر ځای ده. مو خپل یعنی ته باور وکړی دی مو په دا کلیوالو سیمو کې مو ډیر خلک لیدل دي نو څنګه د ماخام ډوډۍ نه لري داسې خلک شته یعنی داغه اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک دی هاو چاریان نشي اوس موږ څه چم وکړو یعنی ډیر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه زهیران ته ځي او نور ملکونو ته ځي نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب دی. رښتیا هم خراب ده په دې کې هیڅ شک او شبه نشته نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي یعنی دا دروغ دی یا هڅه ده یو داسې ما خپل داسې خلک لیدل دي چې د ماخام په ډوډۍ ولا قدرت لري دا ول موږ داسې چلاوم په پور ده نو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده په خلا شو د امرشت به وی دا هم د غریبان لپاره ډیر ساو خو ساغه نشته نو زه د خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت پر صفر ولاړ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله نورانی د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ نه. زما دا هیله ده چې زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ غږ تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دغه راته ارزانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو د شپه خبرونه واوري. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه یو نیم زر ماشومان بې کوره کړي دي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي، د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې طوفانونو او بارانونو ځپلي دي، لږ تر لږه اته نیم لکه ماشومان اوسیږي چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د یو نیم زر ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې دوه میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې لویه برخه یې ماشومان وو. همداراز لسګونه زره کسان بې کوره شول چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیات اغېزمن شول. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکره تیل د افغانستان له پولې سره درول شوي دي. د ایران د کار دولتي خبري اژانس الینا پرونو ویل چې درې اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د الینا د راپور له مخې په دې ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار دي چې د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي چې بې برخلیکه ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې اړه سندی ویلی، خو مخکې لسګونه ټانکره ایرانی تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته ستنه کړی دي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد درې وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه یې په تیرو څو میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څنګه نیولې او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګېدلو تورونو خبر پرون په داسې حال کې خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته درې تورونه وړاندې کړل. د اسرایلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو څخه د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو وړاندې کول تایید کړل. د ولسمشر جو بایډن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکی وای چې د ولسمشر مرستیال کامل هارس د جمهوریت پالګوند ډونالد ټرمپ له انتخاباتي ملګری سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سناتور وینس په سګنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي و، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایډن کمپاین ورسره ونه منله. او رومانیا وایي تمل لري چې په څو میاشتو کې له امریکا سره د اف 15 ډوله جنگي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیري اندېښمنو ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 اف 15 الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرون وویل په دې تړون کې لوجستیکي او روزنیز خدمات د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تم دسو ولا چیز کار نشتا لانم تذکرہ میں وی مالک سخوار غریب تس کاروشی وئی سو کومک مومک نکی اے سم نشتا
دیوی مور خبرې مو ورېدې چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله خو په دې بریالۍ نشوه چې خپلې بې سرپرستې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو، موږ د دوو په وړاندې باندې هیڅ نشو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی. اما زه د دو تاب د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي، دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا وکړئ. در منابطونکو هغه میرمنو چې سوال یا گدای کوله او یې هم د سړک پر غاړه زینې توکي خرڅول، له پخواس هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبور شوی دی، خځه خلا ډیر مجبور دی چې وا خځه راغلې و او دغه دواړه زمنه یو انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړ او بلې پوردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او لمنځه لاړ. بعضې قصې دسی چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړې دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماتم د سواله چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک سخوار او غریب ته څه کار وشي وایي سه کومک مومک نه کېږي هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد یې ولاړه سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتینا اوسیدونکي ناجیه چې اول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپل همغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو یاندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی، تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی. خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یو حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعات قربانی میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ، څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ او جګړه وه او له دې کبله ډیری کورنیو خپل د هغه ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابرې سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي، هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډیری ایو کې مثلا میرمنې ویسه د کور ټول چارې سمبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمنې ماش ته کتل سترسو هغه ماش واخلي او امرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکال سره. یعنی هغه هم دومره ماش نه وسو غوي وکولای شي په سم شکل سره خپل ژوند مخته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامی ژوند درلوده، حتی اقل چاته لاس وګ نه و. نو هم د شکر ځای و. خو اوس
سګورو خبريګو یعنی شخصا زخپلا هر او راز مثلا درې څلو ټلیفونونه ل همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دل دې موضوعاتو سره لاس او ګریوان دي، سهار او ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناسه شماره یې ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې له یوې خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بېکاري ده، مېرمنې کار ته نسي تلی، نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي. په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچی په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئن دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جسی او خر به دستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په ولومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړی دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویلې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هېواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې داسې مېرمنو سره تر یو حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام د حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیګیري ورزده کړو چې ټول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسان نه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولېږي او افغانستان ته انتقالېږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي، د خیریه بنسټونو لخوانه، د نهادونو لخوانه، په شکل د اشکالو سره. خو د ما پیام همیشه دوی ته ده ده که چېرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه یوسئ، او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً، د یوې میاشتې خرڅ د واخله یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا زلش به بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردسی او بل چانه ده مرستی غختنه وکی. نو که چیره مثلا دسی یا بنیادی کار دی توسی، فرزن یا فارم ده مرغداره ورت جورسی، فرزن یا فارم یا یا گوا ورت واخی سلسی، یا مثلا یا بزنس ورت جورسی، یا مثلا یا خیاتی ماشینون ورت واخی سلسی، دوی تا روزون ور کرسی تر سو دوی تولید بکی و بازار تایرزه کی. پا دی شکل سره به دوی طول عمر مثلا آسوده بی او د خپل لاس له خوارې نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کول لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د سیو پدیده راغله د افغانستان دغه با عزت قشرته او دغه با همته قشرته چې وز د ته مجبور شوې خويند د مجبوریت په اساس باندې کیږي گدایګری سوالګری د هیڅ څوک د مستین نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې گدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان مرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید شي چې افغان مرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر لدنه د دوه بلد نه لارښت اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هاغه مرمن چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلې ده چې هاغه مرمن چې لوست دي، هاغه مرمن چې تعلیم یافته دی، تحصیل کرده دی، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګری وکړي او گدایوي کې تر څو خپل وړو ماشومان ته او خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، اولاد به ډیریږي که تر څو وضعیت دغه روان وي. د افغان مېرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي، نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام د هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوی ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمون دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپل چون ماستری مده اسلامي علوم واغه من ماستری کړی ده، من په نړیوال په هنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منوره د نړیوال په هنتون څخه ما اسلامیات لوستی دي. نور خلکو غوندي په مدارسو کې نه پات شوی لکه د دو غوندي من نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنی لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دي. دلته من په افغانستان کې دوه حالات ترلاسه کړل. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلې، بلکې اسلام هر برخه ته هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا كل ذي حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسي بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروکې هغه مور ده. نو چې کله مور بي سواد وي، کله چې مور بي تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوق څخه بي برخي وي، یا چې کله مور ونشي کولای خپل حقوق تر لاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویل شو که د اسلام په نامه تجارت ویل شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فل حال لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او جدي عنوان لاندې د یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دوه چرته دا داوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینه کاردول هم دا پکار دی چې ټول مرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د مرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوه په خلو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې ولا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پریده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو چې دی په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې کې، په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک با عزت افغان، با همت افغانان موږ په کانکور کې بلل چې امتحان به ورکو. اما سکه تاسو ولید چې 50,000 افغانان، متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکي، آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو؟ ولی مایوس شو، ولی نا امید شو؟ هغه په امدنه، یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امید شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دلته د اسلام نوم نشو ورکولې
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خود دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاسره یو کوي ټولنه جوړه کی حداقل هغه میرمنې چې ډېری مستعقی دي کډیر نس کولای په کوم انداز مرسته سره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان دوی په خجالت کوي خو د دې لپاره وخت دی اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخه په وړاندې باندې دوی د بی وفایي او د جفا څخه کار اخلي نه بخون کې عمل لې چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوندې هغه د ژبې خاوندې او هغه یعنی په بل برخه کې چې هر افغان هر څه کول شي دغه مبارزه دوی باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی نو دا به ځان ته خجالت وي ځان ته ملامت وي خپل اولاد ته خجالت وي خپل اولاد ته ملامت وي او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ ژوندګي کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي تحصیل وکړي ام دغه قیاس برته د افغانستان په هاغه مظلوم قشر باندې وکړه چې دی ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوه باندې دغه درانا او دغه د سعادت دروازې بندې کړې دي نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راویخ کی خپل ضمیر دی راویخ کی او انسانيت یو انسانيت دی بشريت یو بشريت دی او مونږ لپاره مهم شي چې دا په اول اساس کې هغه انسانيت دی هغه بشريت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولی هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دی وس خاموش پاتې دی وس आवाज نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې په فعالیتي یا نور د سینجوګان فعالیتي چې داغه د لپاره کارو کی نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کوو زه به دومره و چې موږ بخپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي
بله او کچېره دا مېرمنې په همدې وضعیت کې پاتې سي نه حکم نظام توجه وکړي نه اړېواله ټولنه نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري حالت څومره خرابېدلی سي او دا مېرمنې کوم کارونو ته اړ کېدلی سي
په یو نظام کې چې د مېرمنو دغه حقوق د پخو لاندې شي او حقوق ورنشي کولای نو د دې ټولنې د پرمختګ د لپاره موږ هیڅ رقم امید نه لرو او د یعنی د بد عواقب دا سره په افغانستان کې تم نشي دا به ګاونډي هیوادونو تمزي او دا به نړیوالو تم رسیږي ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري تحصیل لري موږ تاسو شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي دغه بد عواقب د ټوله ټولنه به د دینه ضرر پیدا کوي او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي صلح ووسیږي او قوت په ټول جهان کې ووسیږي نو اوس وخت دی چې افغان مرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او بلکې افغان مرمنو باندې تجارت و نشي او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوه وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات العمله دغه مرمنې ګروګان نیولې دي دغه ګروي باید ختمه کی او افغان مرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دی باید خاتمه یافت کی او دوی باید خپل حق حقوق ټول ورکړي شي
که په دې خبر راته وکړي حاکم نظام ولید سی کې دي خځو پر وړاندې ولید وګونه چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای تاسو خپل څه نظر لري ولې د خزو پوړاندې دا ډول چلند کوي دوی
د خزو پوړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو لپاره اشاره کوم که چرته دوی دا دعوا کوي چې موږ اسلامي نظام یو اسلامي نظام او دوی دغه دعوا کوي چې موږ د مدارسونو راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکي نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه خبر خامن نه دي دوی اسلام نه دي لوستي نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي بلکې دوه خزه دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي نو د دوه نه د پیغمبر سیرت لوسته دي نه د صحابه کرامو سیرت لوسته دي نه د امامانو سیرت لوسته دي یا د صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري هیڅ نوع د دین معلومات نه لري یا که دا نقطه نه وي دوه معلومات ولري د دوه پزلونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده دوه منافقت کوي پزلونو کې دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي خو دوه نه ور بلکه دوه د سیاسي وجوهات العمل یا د رسمیتو د پیژندلو په خاطر باندې پيوش مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوه دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی، خزی او مرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوه حقوق د پخول اندې کړی ترڅو د خزو د حقوق په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی او یا د دوه پزړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان مرمنو ته چې لدان دغه خسوي دي، دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته څوي؟
دوی ته زمونږ ډاډ داوي قدم په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټول مرمن نو موږ معذرت غواړو، موږ د دوه پوړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوه دغه نارینه او بخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پوری په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوی. نو دغه مرمن د خپل بزرګۍ سره، دغه مرمن د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه تعافو او بخښو شوکي. اما زه د دوه د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټیږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغې نظام او په همدغې حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخ ونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدین له نګوري، اقل شی په خپل کور کې خويند ته نګوري، مېرمنو ته نګوري، لورګانو ته نګوري. نو خويند ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجز یو، موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دی دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لری کیږي او مرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوخی سره به ان شاء الله خپل لورګان او تاسو به جاپونو ته ځي، وظیفوله به ځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولی چې انسان ظالم کېدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولای خو الله عادل کوي، او دغه زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو
شوی د خوبونو نامو یار کیږي د خپل وجود د پرهرونو نامو یار کیږي په زولنو کې بندوانا زندگی تیرو ستانه بغیر خوږه جانانه